د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هره ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې نندارې ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15مې کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بی پیلوټ الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل نندارې ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یوه هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداری ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحدو ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په حق ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دشمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدې خبرونه کې د پښتون کلتور اورسول منځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې ما حسولې ما.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلی لمن سرګندونی او شعر خبرو.
په ورسی کې چې په لوړ لنډې وایم هغه ورته تسلمات پرماتومه.
د جنید د شیر فوق العاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه ولولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د پانشوزو په آنلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلی کوالی لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خوست کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د وی لوبې ننداره درباندې کوو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ وه. له اتو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی. ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړی ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوی وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلان د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې ده وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویل بیا دا بډای و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لاټین ده مثال دا موږ د غنانو د شذو کلتور دا ګند او دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسون د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا د نغه خلخور د پښتون سی باندې دا شومبی دي دا قبر دي دا سدنه غلیل د بده باندې موږ مرغیانی مرغیانی وستلې سیدا دربین دي مثال لاټین دي موږ د پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دي تار استند دا ټول موږ راوړي.
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوالو ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا وښیو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په دې نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جاټ یو خپل کیش یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر قوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو تر ګډ زیاته پر امن مینوال قوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. د تاریخ رئیس پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ سټیلری ل 5000 2000 کال سره رئیس دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولی وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالی او شاعری میرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو میرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د 2000 کلن تاریخ چې زموږ دی، لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پېښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي. دوی خپلې غړکې، خپلې ګډوې، خپل کټوایي، خپل بدنۍ، خپل سلمچی، څه چې زموږ له روایات سره تړلي شیان دي، دا راټول کړي دي. کاغذ مې جامې دي.
د سوریې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره په تا خپل دود ګران دی، په تا خپل نومي ګران دی، په تا خپل لباس ګران دی، په تا خپل رواج ګران دی، پرتا خپل د شوو بوجو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د دود دستور، د غونه احترام وکړي لکه د ځان باندې. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي.
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازی و دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده، او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے، ہیریٹیج ٹریل دے، ورثہ مسجد محبت خان دے، چوکیات گھر دے، گھنٹا گھر دے، قصہ خوانی بازار جوخ دے. نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیو نہ کرتی شی. نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ چھے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مون سرا. نو دا خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی پا فرائیڈے پورا زمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی ڑنگی شوی وی، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو، او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالی ورزن مانزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دو سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل،
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو، دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی، دا آگے واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالو نا لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی. زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو،
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او موږ ګورو نو په پیښور کې هم نن چوکې د پښتو کلچر ډیوا خو داسې ډېر پروګرامونه موږ ونه کتل چې پیښور کې وو په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم زموږ کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام نو موږ همدلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډی دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډی مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګین د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1340 کې پای ته رسیدلی و
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې یکشنبه د سپتمبر په 24مه ترسره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 402 کال د جنې شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده ساش کال وکسان د دې جایزه مستحق وګڼل شول لومړی جایزه دوه کسانو ته اختصاص شوه یو پکې ملاله کلیواله ده د لا سدی رادیو ادبی مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسول یم نننې لاسترونه په سما د نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژوره کړه
د جنید د شعر جایزه تیرونی اعلان شوه دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شوه مخکې تر دې چې د ښاغلي ایثار شعر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالي یو شعر د دوی په شخ
زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنې خور به د تور خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا به انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو جوڑ با امیل لستارو شما کپری خودم چا دمی وندی پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملالا دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملالی کلیوالی پو مننی چه دا شیر پاسدی را روی یادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شیری آزادی رادیوی ادبی مجلې پروگرام ته ډالۍ کړې او لوستلې
د سر وشتلو خیال دې حسینا غهان راغې کاڼې تر شار را پسې لبیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس می کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغې، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیانه راغې، او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی؟ او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی. او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی، نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی.
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1,500 په ارزښت و. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، له خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پوختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې د په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیګه را چې نن د بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم. هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه، هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه.
پروسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړي، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سشکال دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چېرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړی وه، هغه ځای ورته د بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشحاله کېږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونوال او ما بریالی هم شوم. دغه بریالیتوب بس لومړی او آخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نویو کارونو او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غسل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده، رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده، د دغه خار د کلی دا کیسه پسو ده. ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده. ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پڅو ده. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پڅو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پڅو ده. ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا پسرو وینو جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شو دا تیاره پسو ده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسو.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بېلابېلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم، وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوه، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه، له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول، او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان آزادی راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتساپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډ کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال په لسکونو افغان نجونو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسه لیکوالی چې نوی وخته لیکل وکړي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالی چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخته لیکل په اړه ډیر پوه شي یا هغه کیسه لیکوالی چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه. یو کمال یې دا و چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خوا وړاندې کېده. خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې موږ سره وړاندې کړي.
ځلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه، ځکه چې د بهیر ټولې برخوالی به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تا ته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې مې شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشحاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داسې روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملي کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملي کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملي زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سی بګرځي سي زه څه ډول وکولای شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول یوې کیسې په تخنیکی اړخ پوسم. تر لدې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره وکولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډېره سرګردانه وم، هسې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډېره علاقه وه. خو دا چې ځینو ښوونکو سره مې پېژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم. خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث د لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسانو ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه. او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي، ډېر څه به ترې واخلي او ډېر څه به ترې زده کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازي ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډېرېدو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوي ترنم پیل شي.
داد خوست ښار د غازي ببرک خان ځدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزاده راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولېدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو دا د سړکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوي دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږه کې سره راټول شوي دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقط رضوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، الله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال میں سات بے باور زندگی دا شاید مر شم تر اتن کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاتف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضرینو ته واوراو.
دوڑای دی مولا گرم لرا یخ، گڑی دیڑی شا شودے مستی، ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا، دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا، سرزن زلمی لخکر لخکر، دبخت سړی دی ډېر ښه غنم جوار اوربشې لونګینې مهینې وریجې باغونه ځنګلونه ګلان سره ژړی دی ډېر ښه د چم یوې نجلۍ ته کروان داسې دعا وکړه پریمان دی چمبے چمبے او شنه بنګړی دی ډېر ښه
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونې پروسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندي شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر رسر شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې جمهورګرۍ سو خواهش وکړ بیا د ولایت اقتصادي ولایت راغواړو بیا میله کې جوړو بیا د لوبه کوو د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک ته وتل کېږو بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 950 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي دود ته پرمختګ ورکړو وده ورکړو د کلونه کلونه مو په خپل شخصي لګښت را ساتلې ده تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو خپل حکومت هم غوښتنه ده چې د دولت مسؤلو چارواکو سره همکاري وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پانډر ولسوالی کې د دې راپور لخبري دوسره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه تر ازاد بند ده زړه درزا غوندې دا شپې ته پنا وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا لو ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پنا وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا